بیستو در دو ساعت دیگر برنامه اختصاصی و بخشهایی از برنامه زیر آسمان کبود که دیروز به صورت مستقیم نشر شده بود پخش خواهد شد. این برنامه تا دقایق دیگر به میزبانی عصمت ساروان و قادر حبیب آغاز خواهد شد. حالا قبل از اینکه این برنامه را آغاز کنیم، خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که رضوان مراد پیشکش میکند.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې هیواد له طالبانو سره د خبرو او له جګړې لاس اخستونکو عناصر ته د کاروزګار د زمینی د برابرول لپاره د افغان حکومت د نوي پلان ملاتړ کوي. افغان ولسمشر د ولسی جرګې لخوا د یو شمېر کاندیدو وزیرانو رد کېدل خواشینی ښودلې ده، خو وایي چې د اساسي قانون سره سم د دغې پرېکړې درناوی کوي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هیټي زلزله ځپلو ته مرستې روانې دي. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې هیواد له طالبانو سره د خبرو او له جګړې لاس اخستونکو عناصر ته د کار روزګار د زمینې د برابرولو لپاره د افغان حکومت د نوي پلان ملاتړ کوي. ریچرډ هولبروک چې تیر اونۍ سیمې ته سفر پیل کړی اوس افغانستان کې دی. هغه تیر اونۍ په دوبۍ او اسلام آباد کې د دې پلان او ځینو نورو مسایلو په هکله خبرې کړې دي. د افغانستان ولسی جرګې د شنبې پر ورځ د ولسمشر کرزي نوماندو وزیرانو ته د باور رایه ورکولو په بهیر کې یو ځل بیا یو زیات شمېر ورپېژندل شوي وزیران رد کړه او یوازې اوو تنو ته یې د باور رایه ورکړه. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر کرزي لخوا له پېژندل شوو وزیرانو سره سخت چلند کوي. تر دې مخکې هم ولسی جرګې ولس کاندید شوي وزیران رد کړي وو. د ولسمشر دفتر لخوا خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې حامد کرزي د ولسی جرګې د دې پرېکړې په اړه خواشیني ښودلې، خو په عین حال کې د هر هغې فیصلې درناوی کوي چې د افغانستان د اساسي قانون سره سم کیږي. افغانستان، پاکستان او ایران پرون ویل چې دوی له افراطیت، د وسلو د غیر قانوني تجارت او د نشي موادو له کاروبار سره د مبارزې لپاره په خپل منځ کې د نږدې همکاریو په کولو موافقې ته رسیدلي. دا درې واړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د پاکستان په اسلام آباد کې سره ولیدل او یو پریکړې لیک لاسلیک کړ چې په سیمه کې د امنیتي ستونزو او تروریزم د مخنیوي او د افغانستان له بیرغونو سره د مرستې غوښتنه پکې شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رنګین داد فرس پنتا وویل چې اوس باید د سیمې د ستونزو او تروریزم سره د مبارزې لپاره درې واړه هیوادونه لاس سره یو کړي. امریکا وایي چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا یې په افغانستان کې 232 میلیونه ډالر لګولي چې د دې هیواد د انرژۍ ظرفیت دوه برابر شي، خو لا هم د افغانستان د ښاري سیمو په سلو کې 15 اوسیدونکي برېښنا نه لري. د افغانستان د بیا رغونې د چارو خاص سرمفتش متقاعد جنرال ارنولد فیلز په یو رپورټ کې ویلي چې د دوی د لګول شویو پیسو نتیجه د مایوسۍ وړ ده او اوسنۍ پروژې له ځنډ سره مخامخېږي. ده دا هم ویل چې د امنیتي وضعیت او د امریکایي موسسو د لوري د پروژو په څارنه کې ستونزو له کبله د هغوی مصرف زیاتیږي. په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت د انرژۍ په برخه کې څرګند انکشافي پلان نه لري او له بلې خوا د جوړ شویو پروژو د کار د دوام او ساتنې لپاره د انرژۍ له مصرفونکو څخه محصول نشي اخیستلی. د کاناډا پوځ وایي چې یو سرتیری د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې په یوې چاودنه کې وچل شوی دی. کاناډایي جنرال ډانیل مینارت پرون وویل چې 44 کلن جان فاټ ناخونی بازار ته نږدې وچل شوی دی. دا په روان 2010 میلادي کال کې لومړنی کاناډایي عسکر دی چې په افغانستان کې وچل کیږي، خو د هغه لمړني سره په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د ماموریت له پیل تر اوسه د هغوی د تلفاتو شمیر 109 ته ورسید. د تیر کال په وروستیو کې، یعنی څه باندې دوه اونۍ مخکې، 4 کاناډایي پوځیان او یو ژورنالیست د سړک غاړې د بمی چاودنې له امله ووژل شول. کاناډا په افغانستان کې 2500 سرتیري لري چې کابو ټولې په کندهار ولایت کې میشت دي. او دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د هیټي زلزله ځپلو ته په داسې حال کې پراخې مرستې روانې دي چې مرستندویان په دې بحث کوي چې څرنګه هغو ژغورل شو ته ځان ورسوي چې لا هم نور کسان د زلزلې له خرابیو راژغوري. د هیټي صدراعظم ویل یوازې د دوی چارواکو تر اوسه پورې 40,000 مړي راویست دي. هغه اسوشیټډ پریس اژانس ته ویل د زلزلې له امله د مړو شو شمېر به لږ تر لږه 100,000 کسان وي. مرسته رسوونکو خبرداری ورکړی چې که زلزله ځپلو ته په بیړني ډول مرستې ونه رسیږي، نو د هیټي پایتخت پورت او پرنس به د بې نظمۍ او بې قانونۍ ښکار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن هیټی ته ورسېده او نوموړی به د هیټی له ولسمشر او نورو نړیوالو مسؤلانو سره د مرستو رسولو بهیر وڅاري. ملګرو ملتونو بیا ویلي په هیټی کې د زلزلې په نتیجه کې د خپل ماموریت د مشر مړینه تاییدوي. ملګري ملتونه وایي د هیټی د هیدی انابي مړی په پایتخت پورت او پرنس کې د ملګرو ملتونو د ډنګ شوي ودانۍ له خرابیو څخه راوستل شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل د انابي د مرستیال او د پولیسو د سرپرست مړی هم موندل شوی دی. د نړۍ شپږو قوتونو تیر ورځ د ایران د اټومي فعالیتونو د بندولو په هدف پر تهران باندې د نورو بندیزونو د لګولو په اړه خبرې وکړې. په غونډه کې د روسیې استازي ویل پر ایران باندې د نورو بندیزونو په اړه کومه سمدستي پریکړه ونه شوه. د برتانیې، فرانسې، جرمني، چین، روسیې او امریکا استازو ایران د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو د درولو په بدل کې د روسیې پیشنهاد په اړه غور بحث وکړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي یو مسؤل چې د غونډې مشري کوله ویل د نړۍ دغه شپه قوتونو په دې موافق دي چې ایران د نړیوالې ټولنې پیشنهاد ته په ځواب ورکولو کې پاتې راغلی دی. او اوکراین خلک په دې هیواد کې د نارنجي انقلاب نه 15 کال وروسته نن د نوي ولسمشر د ټاکل لپاره رای ورکوي. دا ښکاري چې د اوکراین اوسنی جمهور رئیس ویکتور یوشینکو بچې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې واک ته رسیدل او د دوهمې دورې انتخاباتو ته د رسیدو چانس ونه لري. تر سره شوې نظر پوښتنه ښیي چې د هغه سیال ویکتور یونکوویچ به زیات رای ترلاسه کړي. د غرا صدر اعظم ویلیا توماشینکو له نوموړي سره په سیالۍ کې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ شورا شپږ سو څارونکي به د اوکراین د انتخاباتو له پروسې څارنه وکړي. دا اوتر دې مهله د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان، سلامونه ومنئ. نن د یک شنبه ورځ ده او زموږ د یک شنبه د ورځې خبرونه له نورو ورځو سره یو څه متفاوته ده. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان او قادر حبیب وړاندې کوو، سربیره پر دې چې راز راز راپورونه لرو او یو میلمه هم لرو، نن د سیاسي چارو کارپو شاغلی استاد منلی نجیب منلی زموږ میلمه دی. خو مخکې تر دې چې له شاغلی منلی سره چې د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې د خبرې پیل کړو، اول به دا درته ووایي چې نن په کومو موضوعاتو غواړو چې له هغوی سره خبرې وکړو. په هغه موضوعاتو کې چې نن مو په نظر کې نیولې چې باید خبرې پی وکړو، یوه هم دا ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون وویل چې د زرګونو طالبانو د جذبولو او پخلاینې لپاره به د افغانستان د حکومت نوی پلان تر پخوانیو بهتره وي. دا پلان به توضیح کړو او بیا وروسته به د شاغلي منلي سره پرې خبرې وکړو. دغه راز پرون د افغانستان ولسی جرګې د شاغلي کرزي د کابینې یو شمیر وزیران تایید کړل، خو بیا یې هم ډیر وزیران رد کړل. په دې موضوع به هم خبرې وکړو که څنګه قادر حبیب صاحب؟
بله، درست گفتین آقای ساروان. در ارتباط به تایید 7 وزیر و رد 10 وزیر دیگر هم در ادامه برنامه صحبت و بحث خواهیم داشت و ما هم میخوایم که پیش از همه سلام های خدا خدمت شنونده عزیز تقدیم کنم. ساعت 8:08 صبح با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین. آقای سرون، چی گفتین که به گزارش اول که شما تذکر دادین خدمت شنونده عزیز تقدیم کنیم؟
شاغلی منلی سر په خبری و که و دیوریدون که نظر به هم رستو بگارو. نو لکه څنګه چې مې مخکې ویل، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د هغه پلان ملاتړ کړی دی چې وایي د افغانستان حکومت تازه جوړ کړی دی او پر اساس یې هڅه کیږي چې په زرګونو طالبان د وسلو ښودلو ته وهڅول شي او د سولې په پروسی کې داخل شي.
انتظار میره که حکومت افغانستان در ماه روان جزئیات برنامه را اعلام کنه. دیپلمات‌ها میگن بر اساس برنامه برای طالبان مسلحی که از جنگ دست میکشن، زمینه کار، آموزش‌های حرفه‌ای و مشوق‌های اقتصادی فراهم میشه.
پمگر شاغل هولبروک په کابل کې خبری اعلان توول د پدې حقله د شنبه پورز یعنی پرون له ولسمشر کرزی سره هم خبري کړې دي او د په باور دا ډیر ښه پلان دی.
هولبروک بدون اینکه جزئیات برنامه را افشا کنه گفت آماده هستند که از این برنامه حمایت کنند.
په دې پلان تیرونه د دوبی په غونډه کې هم چې شاغلی هولبروک هم پکې برخه درلوده خبري شوې وي.
بله، آژانس خبری رویترز می نویسد تلاش های مصالحه با طالبان پیش از این به خاطر موفق نبوده که در آن نه مسئولیت طالبا و نه هم امتیازهای اقتصادی با آنها در نظر گرفته شده. قسم که شما به نشست دبی یا ابوظبی اشاره داشتین، هفته گذشته در ابوظبی یک کنفرانس برگزار شده بود که در دو جلسه دایر شد. جلسه اول متشکل از وزرای خارجه افغانستان و امارات، پاکستان و اردن بود که در این جلسه هم در ارتباط به برنامه جذب دوباره طالبا به زندگی عادی صحبت های مفصل شده بود. رنگین دادفرسپنتا، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی داشت گفت که همچنان روی این مسئله صحبت شد که روی همین مسئله با نماینده های 20 چند کشوری که به افغانستان نماینده خاص دارن صحبت مفصل شد و برنامه حکومت افغانستان به خاطر جذب دوباره طالبا به جامعه بین المللی توضیح داده شد.
بله، دی راپور اصلی غلوب لعاب هم ده شی و نو رازی چه منل صاحب توار شد. منل صاحب اول خو هرکلای در توایی و دیر منانه چیز مش بلنم و منله د دې راپور په دې باب چې شغله هول بروکوي ملاتړ کوي او د افغانستان حکومت د سیو پلان لري، د څه خبرې مخکې هم شوې دي که څم شغله هول بروکوي چې دا به تر پخوانیو هلو ځلو بهتره وي او نتیجه به ولري. تاسو په خپل تر څه ده پر امیدوار یاست چې د دې پلان په نتیجه کې یا د هغو امتیازونو په بدل کې چې په دې پلان کې ورته اشاره شوې ده وسلوال طالبان به له جنګ لاس واخلي او وسله به پمځکه کیږي؟
تر هر څه د مخه څاروان سپتا سپتا او حبیب سپتا او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم.
مننه وکړه.
سلامات اوسه.
د افغانستان حکومت د څو کالو رئیسې د مخالفینو سره د خبرو مسله مطرح کړې ده او هغوی خبرو ته رابللی دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت ستره ستونزه دا وه چې نه یې شو کولی چې د مخالفینو اعتماد حاصل کړي. نړیوال ټولنې د افغانستان په طالبانو باندې، په ځینو نورو کسانو باندې، د حزب اسلامي په غړو باندې زینی بندیزونه لګولی وو او دا غو یو تیر لست جوړ کړی وو. که څوک حاضرېدل هم چې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي، لکه د حضرت سپتر مشرۍ لاندې چې کمیسیون په دې برخه کې یو څه بریاوې ترلاسه کړي دي، خو بیا هم دا باور نه و چې که افغانستان ته څوک راشي، خصوصا هغه کسان چې نمونه په تور لست کې دي، هغوی به په افغانستان کې آزاد پاتې شي. نو د افغانستان د حکومت نوی پلان چې لومړی خښته یې د افغانستان د حاکمیت منل او په دې برخه کې د افغانستان مخالفین ته ډاډ ورکول دي چې هغوی که خبرو ته حاضرېږي نو د افغانستان حکومت کولای شي چې په زغرده د هغوی نه دفاع وکړي، دا به یو ډیر مثبت ګام وي. علاوه د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د حکومت په مخالفینو کې دي، څو وارې دا خبره شوې ده چې څو ډلې دي، یوه ډله نه ده، دوی ته ټول طالبان ویل کیږي، مګر دا فکر کوم چې د سیاسي لحاظ یو اشتباه ده.
بله، منل صاحب، در ارتباط به می که شما گفتین که مخالفین مسلح دولت افغانستان چند دسته هستند، خب البته نیروهای ناتو و حکومت افغانستان قسمی که مقامات صحبت میکنن میگن که یکی طالبا هستند، دیگر هم شبکه حقانی و شبکه گلبدین نعمتیار به سه دسته تقسیم میکنن. بررسی شما از وضعیت مهمی گروه های مسلح در افغانستان چی است؟
زه فکر کنم چه تقسیمات باید په دې ډول ونشي، تقسیمات په کیفی ډول کیږي. یو هغه کسان دي چې د القاعده د تروریستی شبکې سره تړلی دي او هغوی په هیڅ ډول د اشتای او د پخلاینې په لور حرکت نشي کولای. یو هغه کسان دي چې د سیاسي لحاظ په افغانستان کې نقش لوبول غواړي، د اسلام یو بڼه پلي کول غواړي او هغوی د افغانستان خلق دي، د افغانستان د پاره یو طرح لري، دا طرح یاد منلو ده یاد منلو نه ده، مګر افغاني طرح ده او افغانان حق لري چې دغه طرح په باره کې خپل نظر ووایي. دریم هغه کسان دي چې د افغانستان د حکومت او د ائتلافي قواوو له ناوړو عملیاتو نه متاثره شوي دي او د مخالفینو صفوف ته ورغلی دي. مثلا په یو کلی کې بمباری شوی دی، په یو کلی کې خلک زورول شوی دی، او هغه خلک مخالفینو سره یوځای شوی دی چې د دوی پختلا کول هم بلا لار او بلا ستراتیژي غواړي. او څلورمه ډله هغه کسان دي چې د شرایطو نه په استفاده خپل ورانکاری عملیات، هغه خپل د غلاو د دړماری عملیات په سیاسي بڼه کې وړاندې کوي چې د هغوی سره برخورد هم بیل برخورد دی. په هر صورت د دغو بیلو ډلو ترمنځ چې دا تفکیک هم وشي، مشترک ټکی دا دی چې دوی باید خبر ورسره کیږي که مبارزه ورسره کیږي، باید اول بیل شي سره او بیا په هغه چا باندې چې مونږه پنګونه کوو هغه باید مونږ په کافی اندازه اعتبار ولرو، اعتماد باید دغه جلب کړی شو چې تر څو دغه سره خبرې وکړو.
منلی صاحب، د پروګرام په داسې وخت کې مطرح کیږي چې اوس که 2000 لومړی کال چې کله د طالبانو رژیم وپرځېدو، له هغه وخته تر اوسه پورې وګورو، اوس تر بل هر وخت طالبان په نسبتا غشتلې دریس کې دي. په دې راپور کې هم دې مسلې ته اشاره شوې ده. په دې وخت کې به شاید اکثره دا فکر کوي چې شاید دوی بریالي شي، په داسې یو وخت کې به دوی آیا دا امکان شته چې د امتیازونو په بدل کې له وسلې او له جګړې تیر شي؟
که چیرته د دوی سولې ته رابلل د امتیازونو په بدل کې وي، نو فکر کوم چې دا به د ناکامۍ د پاره تر ټولو ښه لار وي. که چیرې د دوی رابلل سولې ته د افغانستان د منافعو په نظر کې نیولو سره وي، لکه څنګه چې د افغانستان حکومت دا ادعا کوي، او د همدې په خاطر د لندن په کنفرانس کې د پخلاینې مسله یوه ډېره عمده مسله ده، نو دلته بیا یوازې د امتیازونو خبره نه مطرح کیږي. دلته د افغانستان په سیاسي ژوند کې د افغانستان د مخالفینو د مشارکت مسله مطرح کیږي، او هغه مسله بیا په امتیازونو او مالي امتیازونو پورې نه ده تړلې. پرون که ورمه ورځ د انګلستان د حکومت لخوا یوه خبره وشوله چې زما په نظر د افغانستان د شرایط په شرایطو کې بدترین حالت دی چې سړی تصور کولی شي، هغه دا ده چې د مخالفینو د جلبولو لپاره باید یو وجهه صندوق جوړ شي. په دې معنی چې دوی اوس هم فکر کوي چې افغانان په پیسو اخیستلی شي. زه فکر کوم چې د افغانستان جنگ اوس هغه جنگ نه دی چې څوک په پیسو واخیستلی شي. که مونږ خپل تیر تجربو ته وګورو، کله چې د مخدره موادو په ضد باندې مبارزه شروع شوله، دوی هڅه وکړه چې د قانون په پیسو واخلي او هغه ته یو څه امتیازات ورکړي چې اپین ونه کړي، مګر دغه هڅه ناکامه شوه. خو د افغانستان حکومت چې جامع
دلته یو داسې مسله شته، منلی صاحب، دوی وایي چې ډېر شمېر کسان چې نن د طالب په نامه جنګېږي داسې کسان دي چې کار روزګار نه لري، لیکن په مقابل کې د طالبانو له لوري معاش ورکول کېږي، جامې ورکول کېږي، او یو مصروفیت ورته پیدا شوی دی. دوی وایي چې که چېرته دغو خلکو ته کار او روزګار برابر شي، امتیاز نه منظور هم دا ده چې یو مصروفیت دوی ته برابر شي، شاید له جنګه لاس واخلي.
بله، و همچنان منیل صاحب، شما به موضوع دستبندی طالبان یا مخالفین مسلح دولت اشاره داشتین و گفتین که ادعی هستن با القاعده ارتباط دارن، ادعی هستن که خواستهای سیاسی دارن میخوان برآورده شود، و ادعای دیگر هم مخربین عنوان کردین. اما اگر در صحبت های هولبروک ببینیم، نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان، میگه که در کنار طالبا افراد هستند که با اونا در صفوف اینا قرار دارن و در برابر دولت افغانستان می جنگند، که وابستگی های ایدئولوژیک و عقیدوی با طالبا نداره. خود از این مسئله تا حد زیاد همین چیز روشن می سازه که اینا بنابر دلایل مختلف دیگر، هر دلیلی که باشه، می تانه که نبود کار بوده باشه، بیکاری باشه، رفتن در اوجه قرار گرفتن و حال همین موجب مشکل عمده بر جامعه جهانی و حکومت فعلی افغانستان شده.
ما چې ضرور ډلې معرفي کړې، یوه ډله پکې همدغه ډله وه چې تاسو یاده کړله، هغه کسان چې د افغانستان او د ائتلاف د ناوړو سیاستونو په نتیجه کې د طالبانو سره یوځای شوي دي. ناوړ سیاستونه یوازې نظامي سیاستونه نه دي، اقتصادي سیاستونه هم دي. اوس خبره دلته ده چې په افغانستان کې یوازې هغه کسان چې وسلې په لاس اخیستې دي بیکاره نه دي. په افغانستان کې بیکاري یو پراخه مرض دی. کچيري مونږ او چاته د دې په خاطر چې وسله یې اخیستی ده د کار او د اشتغال زمينه مساعده وو د هغه چا په تاوان چې په قرار په کور ناس دی نو دا د دغه خلکو تشویقول دي چې د مخالفینو صفوف سره یو ځای شي دا یو بل غلط سیاست دی ما تاسو مثال شروع کړ چې د کله چې افغانستان حکومت وغوښتل چې د او نړیوالو وغوښتل چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه وکړي او د قانون ته د امتیازاتو په ورکولو شروع وکړله په هماغه وخت کې د اپینو کښت په افغانستان کې زیات شو ځکه چې د امتیازاتو د لاسته راوړلو لپاره باید خلکو اپین کرلی وی چې بیا د هغې د چپه کول په بدل کې امتیازات ترلاسه کړي وی نو فکر کوم چې د افغانستان مسایل په دغه ساده ډول او ساده لوحانه ډول د هغو ارزښتونو په رڼا کې چې د نولسمې پیړۍ ارزښتونه دي بیا بیا مطرح کول یو ډیره ستره سیاسي اشتباه ده چې د ناکامۍ نه پرته بل نتیجه نه لري مګر که چیرې د افغانستان واقعیتونو ته لکه څنګه چې ښایي د افغانستان د واقعیتونو په سترګه وکتل شي او لکه څنګه د افغانستان حکومت دا هڅه کوي نو بیا هلته کېدای شي چې جامع پلانونه وړاندې شي چې د اشتغال پلان به یوه برخه وي مګر دغه یوازینۍ برخه نه ده د پیسو مسله لومړۍ مسله نه ده لومړۍ مسله سیاسي مسله ده د سیاسي اعتماد مسله ده باید چې د افغانستان او د مخالفینو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي د اعتماد فضا په پیسو نه ایجادیږي
بله ای که طرح جامع چی بوده میتونه پس از یک آگاهی کوتاه از شما مشنویم
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
بله صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنونده عزیز اگر شما هم خواسته باشین در ارتباط با موضوع برنامه که فعلا در ارتباط به او بحث میکنیم جذب دوباره طالبان به زندگی عادی در افغانستان نظر داشته باشین یا سوال داشته باشین با میمان برنامه ما در میان بگذارین با این شما را میتونین تماس بگیرین 0799-203-540 و 0700-822-755 پیش از اینکه تماس تلفنی شنونده ما را جواب بتیم از آقای منیل مشتمیم که خب آقای منیل شما گفتین که یکی جرامد سیاسی است و یکی هم مساعد نمودن زمینه کار و اشتغال یک عنصر از طرح همه جانبه بوده میتونه در این طرح همه جانبه به خاطر مصالحه با مخالفین مسلح دولت افغانستان چی چیزهای دیگه میتونه که شامل باشه
اولتر از همه چیزی که مهم است اعتماد است وقتی که مخالفین مسلح دولت بخواهند که با افغانستان صحبت کنند اونا باید در یک جای بنشینند و جای بهتر است که در داخل افغانستان باشه اما امروز با موجودیت لیست‌های سیاه حکومت افغانستان نمیتونه تضمین کنه که کسی که برای مصاحبه میایه از اونجا نبره و در بگرام در زندان نفته پس اول باید افغانستان حاکمیت ملی خود تثبیت کنه و یکی از خواسته هایست که افغانستان به او بلندن میره از طرف دیگه وقتی که این مسئله اعتماد و مسئولیت ایجاد شد مسئله دوم مسئله آزادی در صحبت است به این معنا که طالبا خواسته هایی دارند حکومت افغانستان و مردم افغانستان خواسته هایی دارند این خواسته ها در بعض جاها هماهنگ هستند و در بعض جاها متضاد هستند جایی که متضاد است باید که آزادانه صحبت شده بتانه و بالاخره هر دو طرف به یک نتیجه برسند و مسئله سوم مسئله ایست که وقتی که مخالفین مسلح اسلحه را به زمین میگذارند به افغانستان میان اونا باید مثل همه افغان ها زمینه کار برایشان مساعد شوه یعنی در اونجا امتیاز بین یکی و دیگری باید نباشه یک جوان 20 ساله‌ای که در خانه ششته و مکتب خلاص کرده و منتظر کار است او عین حق داره که یک کسی که اسلحه را به زمین میگذاره البته کسی که اسلحه را به زمین میگذاره او ضرورت داره که در جامعه برش یک جای مناسب تهیه شوه و این مشارکت سیاسی است
من بالاخره اصل تو موضوع یاد کرد اعتبار او د اعتماد مثلا یاد کرد د سیاسی چارو یو افغان کارپوشاغل ترزی وای چی پخوا ډیر طالبان دولت ته راغلل پخلا شول خو دولت بیرته هغه بهرنۍ ځواکونو ته وسپارل لوی خو په داسې ویل کېږي چې په خپل د افغانستان حکومت دغسې یوه زمینه نه ده مساعده کړې چې طالبان پی باور وکړي او بل خو تاسو دي تور لیست یادونه وکړه هغه هم نه دی لري شوی نو بیا په کوم ډاډ په کوم باور باندې فکر کوي چې اوس هغه شرایط راغلي دي چې نور دغه دی عدم اعتماد فضا لمنځه تللی او طالبان به وکړي شي چې پخلا شي
من کنن ورز دغه خبره کوو نو دا خبره به غلطه چې دغه شرایط رامنځته شوی دي مونږ باید اول دغه شرایط رامنځته کو د دغه شرایط رامنځته کولو لپاره په لندن کې افغانان هوډ لري چې همدغه مسایل د خپلو مشترکینو او د خپلو مرستیالانو سره مطرح کړي د افغانستان حاکمیت باید بیرته اعاده شي کله چې په افغانستان کې زندان جوړیږي او دا زندان د پردیو په لاس کې افغانستان نشي کولی چې چاته ډاډ ورکړي کله چې په افغانستان کې د تور رسپرام باندې یو څه موجودی افغانستان نشي کولای چې چاته ډاډ
بله زما منظر دا و چې تاسو اې د منی چې وسه شرایط مساعد شي ویډیو کړئ یعنی تاسو له سرګندونو معلومه شو چې لا هم د شرایط نه دی برابر شي
اما میشه کې تحویل دی زندان بګرام کې د اوجه بیش از 600 زندانی پیش از تحت قمانده نیروهای امریکایی بود با مقامات افغان میشه کې یکی از نخستین گام‌ها در این زمینه به شمار بره و بشماریم خب شنونده های روی خط داریم
بله
اینا چی نظر دارن و چی سؤال دارن بله بفرمایید رادیو آزادی است
جان معرفی کی
بله سلام علیکم
و علیکم سلام
رادیو آزادی است
بله بفرمایید
بله یک از اولتر بسم الله الرحمن الرحیم اولتر سما سلام خود را برای تمام کارکنان رادیو آزادی و تمام شنونده ها تقدیم میکنم بله
تشکر
آقای اسمت فرزانو و نمان ما شاغل من رشد بله سلام اسم من است مولی پانی آمد فاید از دولت پران و از دولت فاید سیدخیل یک نظر دارم یک سوال سوال ما ایست که آیا واقعا حقیقتا نصمیم قرد دولت خواهان مذاکره است یا خیر یک دیگر دوم سوال نظر است نظر ایست که اگر می خواه حکومت که مصالحه کنه سی چیز باید باشه
بله
این سی چیز که حزبشان در وزارت عالیه برسنه شناخته شد دوم این که فضای اعتماد بیه که و در آینده پاس گرفته نشن بندی نشن سومیست که نامشان از لست سیه برایه و السلام و علیه سلام
سلام تشکر فکر بکنم که می سه انصار را که شنونده ما توضیح دادن یکی با دیگر وابستگی دارم
بله بله اردون که امله روزن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سر
دوی تلفن قطع شو بل همشته زن معرفی که
الو سلام علیکم
و علیکم سلام
بله سرمان سبتا تا کدر عدی و نجیر منویل تا سلامون هم
سلامت و سید
می بلا تسیم در زخن ولیت نوبار و سوالی در شخص کلی شدون که ما بله سرمان سب در شم حضور تسیم کرب که در باید چو هم سید طالبان سرس کم مساله حکیجی افغانستان حکومت دا ډیره ساده ګڼلې ده چې باید طالبان صلاح پر مځکه باندې کښې دي راسې خپل عادي ژوند ترسره کړي طالبان هم د یو پارټۍ د یو نظر لري طالبان هم د یو نظر خلک دي طالبان په دې باندې په پیسو باندې نه غولېږي چې پیسې ورته وسي بالا د دوی پر کور کښېنول سي د طالبان لپاره دا په کار د طالبانو سره د شرعي او قانوني حقونه دي طالبانو هغه باید ومنل سي طالبانو ته باید په حکومت کښې ونډه ورکړل سي او د خارجیانو لپاره یو وخت معلوم سي چې دوی له افغانستان څخه څه وخت وځي که ته وایي چې داسې دوی وخت معلوم کړی د په دغه کښې وځي په مثال 2011 کال په دغه کښې وځي په اګست کښې وځي که په جون کښې وځي نو هغه خو دوی داسې وخت ټاکلی چې مونږ په تدریج وځو دا ما پخوا هم ویلي چې په تدریج خو دا معنا چې دوی یو نیم لک عسکر دي په کال کښې یو لک باسي یو نیم سل کاله نو طالبان باید چې د دوی غوښتنې ومنل سي دوی د شریعت د شرعي دغه قانوني دغه دي غوښتنې دي هغه ومنل سي طالبان د قوانین ومنل سي او شریعت په افغانستان کښې ناست
تشکر
تشکرمنل صاحب روست ځواب ووایي
شنونده دیگر روی خط داریم تا ای که شنونده بیشتر تماسایش نگرفته باشیم بس شنونده ما خواهش میکنیم که لطفا کوتاه صحبت کنن بفرمایید رادیو آزادی است
الو
مهربانی وکیم
ما تعالی کلی سلامونه تاسو او قدرمن یلمت وړاندې کوم د مسنجرانه له کوټې ته دا سره به تماس کړم خبره داسې ده چې دغه افغان حکومت چې دا کوم پلان یې سنجولی دی نن کنفرانس کښې مطرح کړي دا خو زما په نظر ډېر زیانمن دی ولې دوی و طالبان ته د سولې په بدل کې د روزګار ورکړي. روزګار نو دا خو ملکي کسان روزګار خلک هغه دي او طالبان ته خپل روزګار طالبان ته دي بیا د روزګار ترلاسه کولی شي. په دې ډول طالبان خلک ډېریږي. دا خو نو دلته افغانستان کښې د روزګار خلک بېخي زیات دي. دا زیاتره دي طالبان ته چې روزګار ترلاسه کړي، نو دا خو بیا بیا زیانمن تمامېږي. دا خو بیا زموږ افغانو په تجارت تمامېږي. او بله خبره د سولې خبره ده چې امریکې ډېر فوجیان افغانستان ته راځي رالېږي. دا خو سوله نه کېږي. سوله هغه نور کېږي. دا خو
سنجراني صاحب اورېدونکي ډېر زیات لرو. که ستاسو خوښه وي نورو ته به هم اجازه ورکړو چې نور هم خبرې
وکړي.
هیله ده چې لنډې خبرې وکړي. ځان معرفي کوي ازادي راډیو. بله ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
بله بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی صحبت کنین.
خبری وکی؟
السلام علیکم.
علیکم السلام.
تاسو خبر څه وایم؟ فریدون کوته
سلام علیکم.
د دې ګوره چې له سي عميق فکر وکړو. ګوره مې دا کارونه شاره خبرې کوم.
بله لطفاً خبرو ته دوام ورکړئ چې اوریدون کې ډیر لرو په لاین کې چې ټولو ته نوبت ورسیږي.
متاسفانه فکر میکنم مشکل تلفون داریم، مشکل مخابراتی داریم. خب بشنم
یه اوریدون که بل بلا ته نوبت ورکو بیا به ورکشو ملمت. زن معرفی که آزادی راژیو.
سلام و نامی که لکرتون که اوریدون که تا برایندی کام یو کشتان از منی رسایت خلارم.
بله مهربانی.
څومره امکان لري چې د مخالفینو سره یا له طالبانو سره د اسلام یا د هغه دعوه کوي چې شریعت منل ورسره ومنل شي او نواکه توازه د پاکستان زحمت درکوو.
بس سلامت اوسئ کوردي ودن.
تشکر.
نو اوس به منلی صاحب که
منلی صاحب میرم
ټولې پیاد بهیي که بینی.
اگر منلی صاحب از امی سوال
مولوی
صاحب که بله از ولایت پروان تماس گرفتن، اینا گفتن که آیا واقعا حکومت افغانستان میخواهد که با طالبا مصالحه کنه و سه اصل اونا پیشنهاد کردن: بر رسمیت شناختن از بینا و فضای اعتماد و همچنان از بین بردن لست سیاه. در این مورد نظرتانم بشنیم.
در قسمت لست سیاه و فضای اعتماد بیشتر صحبت کردم، فکر میکنم که تکرارش ضرورت نباشه.
بله.
آیا حکومت افغانستان واقعا میخواهد که با مخالفین خود صحبت کنه؟ حکومت افغانستان بارها این گپ اعلان کرده و رئیس جمهور کرزی چند روز پیش گفت اگر 1,000,000 بار هم اونا دست دوستی ما را رد کنند، ما باز هم دست دوستی به طرف اونا دراز میکنیم. فکر میکنم که از این واضح تر گفته نمیشه. اما در مورد برسمت شناختن حزب طالبا، باز هم فکر میکنم حکومت افغانستان بارها این مسئله را گفته که هیچ مشکلی در این ساحه وجود نداره. ما از اونا میخواهیم که اونا بیایند و در افغانستان فعالیت سیاسی عادی کنند، فعالیت سیاسی عادی در چارچوب قوانین نافذه کشور. اینال مسئله دیگه که مطرح میشه و این مسئله ارتباط میگیره با سوال دوست آخر ما که مسئله شریعت مطرح کردن. اول قانون اساسی افغانستان یک کشور اسلامی میگه و میگه که هیچ قانون افغانستان نمیتونه مخالف با شریعت باشه. اگر نظام شرعی است این نمیست. و موجودیت یک حزب سیاسی که نفاذ شریعت بخواهد در افغانستان با قانون اساسی ما هیچ مغایرت نداره. البته کسی که میاد افغانستان فعالیت سیاسی میکنه اول باید قانون اساسی را به رسمیت بشناسه. قانون اساسی را به رسمیت شناختن به این معنا نیست که تمام احکام قانون اساسی را از خود کنه. این به این معنی است که قانون اساسی که موجود است چیزی است که وثیقی است که مردم افغانستان سر از او صلاح کردن، اما ما کوشش کردیم میتونیم که این قانون را تعدیل کنیم، این قانون را به نحو تغییر بدیم. مثل که اکثر کسایی هستند که میخواهند که رژیم صدارتی به رژیم پارلمانی تبدیل شوه و در داخل نظام مبارزه را میکنند. کسایی که میخواهند که به نام مثلا اسلام یا به نام شریعت میخواهند که بعضی فعالیت هایی را در داخل دستگاه افغانستان عملی شده ببینند، اونا هم میتونن از طریق قانونی و از طریق مجاری صلح‌آمیز در زندگی سیاسی افغانستان مشارکت داشته باشند. بلا خبره چه فکر کنم چه نور اوریدونکو هم په تکرار سره در خبره وکړه چه
یو مسئله چې د توخی صاحب وکړه ویل چې شاید طالبان دو عمده غوښتنې ولري، یو خو همدا د شریعت مسله وه چې تاسې ورته اشاره وکړه، یو دی وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش په دې برخه کې
امریکایانو
بله مهرباني
بله د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او د سنجرانی صاحب پوښتنه چې 10,000 عسکر افغانستان ته راځي، فکر کوم چې دا سره تړلي موضوعات دي. د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش هغه وخت یې نیدل شي چې موږ په افغانستان کې د جنگ خاتمه ووینو، د جنگ د خاتمې لپاره ولر ولرو، د جنگ د خاتمې لپاره وتر هولرو. کچیر موږ وایو چې د بهرنیو ځواکونو په دوه کالو کې وځي، موږ څه دوه تضمین لرو چې په دوه کالو کې څه کیږي؟ د او بهرنیان څه تضمین لري؟ بهرنیان افغانستان ته د افغانانو د خاطر نه دی راغلي، دا باید موږ ومنو. بهرنیان افغانستان ته د خپلو ګټو د ساتلو لپاره راغلي دي، موږ باید هغوی ته دا اطمینان ورکو چې هغوی که زموږ له هېواده ووځي د هغوی ګټې بیا په خطر کې نه لویږي. دغه اطمینان موږ هغوی ته څنګه ورکوو؟ نو د دې په خاطر باید اول خبرې شروع شي. او دا خبره چې د 2018 کال په جولای کې به په تدریجي ډول په وتلو شروع کیږي، دا خبره هم درسته ده. وتل هیڅ کله په یو دم نه کیږي پرته له دې چې هغه د ماتې وتل وي، لکه په نهاتیا یم کال کې چې د روسانو وتل وو. وتل کله چې د سولیز ډول یو ځواک له یو ځای وځي، نو هغه طبعا په تدریجي ډول وځي. په تدریجي ډول په دې معنی چې لاول به د زرو او د دوه زره نه شروع کیږي، په آخر کې به شل زره او دیرزره او سل زره په یو ځای وځي. نو د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د ملي ځواکونو د پیاوړتیا پورې تړلی ده، چې موږ څومره کولای شو چې دغه ملي ځواکونه پیاوړي کړو. د دې پیاوړي کولو لپاره بیا هم مهمه خبره ده چې موږ د مخالفینو سره څنګه کولای شو چې د مصالحې لار ونیسو.
زیاته مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته ورشو، هیله لرو چې لنډې خبرې وکړي او لنډې پوښتنې وکړي. ځان معرفي کړئ.
بله بفرمایئ، رادیو آزادی است.
ځان معرفي کړئ. آزادی رادیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اروان صاحب تاسو او قدر حبیب صاحب او تاسو ګرام مېلمان منل صاحب عزت محمد حنفی له کندهار څخه سلام منوار.
سلامت
وژن صاحب.
سروان صاحب، ما نومري خبرې د منل صاحب په ورځ او مال رادیو لګولې و. منل صاحب یو تجزیات پیش کړ چې متاسفانه زاغه سره موافق نه یم. هغه طالبانو د ټولو افاق له باندې ترکه مدافع چې د طالبانو په نظامی او سیاسي معلومات سره، طالبان په عموما پر دوه ډلې ویشل دي. یو حق ډله ده چې خارجي اتباع دي د طالبانو سره د کومک سفر یو ایدیالوژیک فکر لري، انګیزه لري، بل عموما ټول طالبان دي. تاسو ګوره منل صاحب حقاني صاحب ډله ځینې اجلات ډله احکامي صاحب ډله مستقیما د هغه محمد عمر اخوان د ډلې سره مستقیما په اتباع کې ده. دا غوډ ما باندې هیڅ قسم به تفاوتي او دغه جنټان نشته چې لږه او بل هغه د حکمت یار ساده له خو عموما اثر فی جنې او زه دا چې وایم چې سلام عموما پر دوه ډلې باندې دي، یو خارجات باندې یو بل د افغانان دي. او بل دې خبرې تر راهم دي چې تاسو سره د منل صاحب متاسفانه زه موافق نه یم چې دوی وایي طالبان د امتیازاتو د فارې دنګې مشکلې سره کار زمینه برابر سي، دغه برابر نه تسلاف هم وکړي. زه په درې زغر د ویلا سم سروان صاحب.
بله همدې سي نه دی ویلي منلي صاحب. منلي صاحب بیا هم تاسو ته وایي، هغوی ویل چې ځینې کسان داسې دي. او
سوال لرم، سوالم لرم د منلي صاحب اجازه راکړئ. عموما فلزمي فلسفه د طالبان ایدیالوژیک دي، د ایدیالوژیکي نظری او عقیدې د په بنسټ باندې جنګیږي. او د منل صاحب څخه زیات دغه سوال لرم چې منل صاحب د امیرخیانو او د خارجانو فراست افغانستان ته امر د ملي استقلال خاوندان یو دی. آیا په افغانستان کې په موجوده وخت کې په تیر وخت د روسانو په وخت کې د اشرارو په نوم او په اوس په موجوده لیبرالیزم کې د تروریستانو په نوم افغانانو ودې د لهیدو وجهې ته په کوم نامه باندې ګوري؟ ایا په افغانستان کې روزمره زموږ کورونه او اسرایم او عام افغانان د انګریزانو د خارجانو په کومونو باندې نه ورانیږي؟
سلامت اوسئ. اوس به نورو اوریدونکو ته نوبت ورکو. هیله کوو چې لنډې خبرې وکړئ. ځان معرفي کوي. آزادي رادیو، رادیو هم ګل کیل. بله دوی رادیو ګل نه ده. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
بله بفرمایین. رادیو آزادی صحبت کنین. بله بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم
سلام. سلام علیکم برادر عزیز، خوب هستی سروان جان؟
سلامت بوسه، سلامت باشه.
سلامت باشین، تشکر، لطف کردین، بفرمایید.
خیر باشی. ما یک پرسان داشتم برادر عزیز که فعلا اگر با مخالفین مصالحه انجام بگیره اونها تسلیم بشوند صلح بکنند، آیا امکان داره که دولت ما تو یک استقلال آزادی داره که ذمه‌واری اونها را بکنه و با امرشان صلح انجام بگیره؟
بله
بله، ډیر ښه،
تشکر از لنده پښتنې
وخت او کورې ودان. بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله بفرمایید، رادیو آزادی صحبت کنید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مخلص ته کوټه څه خبره کوم؟
مهرباني وکړئ مخلص صاحب.
زه خوام د ملمنو څخه پښتنه هم لرم او یو نظر هم لرم.
مخلص صاحب که پښتنه وکړي ډیر بشي، ځکه چې ډیر وخت نه لرو متاسفانه.
سمه ده، پښتنه مې داده چې زه د ملما ته وایم چې طالبان به څنګه صلح وکړي پر داسې پیسو باندې، ځکه چې دوی خو زما په خیال د عقیدوي لحاظ څخه جنګیږي، یا د جهاد په حیثیت باندې، یا په داسې د وطن په حیثیت باندې جنګیږي، نو څنګه به دوی راولاړ شي په پیسو به رانیول شي، او بیا به دوی په پیسو باندې د امریکایانو تر لاس لاندې د خارجانو امریت بمني.
بله، ان تاسو په دا شی باور هم نه کیږي. ډیره مننه، سلامت اوسئ. منلی صاحب ځواب وروسته درکړي. یو اوریدونکی بل هم لرو، ځان معرفي کوي آزادی رادیو. ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله بفرمایئ.
بله
صحبت کوئ صاحب، صدای تانو مشنوئ.
سلام سلام،
لمه خالص دې داسې دې ډېر خراب دی، نه پېژم خراب ځای دی، ټلیفون کړی دی متاسفانه قتم شو. اله دې چې بیا وروسته ټلیفون وکړي. منلی صاحب ته به ورشو. منلی صاحب، تاسو کله لند لند ځوابونه ورکړي؟
سلام
علیکم. بیا اوریدونکو له لرو ځان معرفي کوي. بله وعلیکم السلام.
وعلیکم
السلام. علیکم اجرابي صاحب،
سلامت باشین. بفرمایئ صاحب.
زه موږ نه خپل خبره کوم، دا د دې مسله ما دا سوال ده. چې دې خو دا رانیول شوی، خو دې د امریکایان رانیول، د طالبان خو رانیول کېږي، خو هغه د دې معنی جنگ ده.
بله همدا پښتنه څو کس نورم کړی د منلی صاحب اوس ځواب درکې. مهرباني وکړئ منلی صاحب.
من یه سبب یک مسئله دیگر همینجا میخواستم که توضیح بتم. شنوندهای ما که تماس میگیرن میگن که طالبا جنگ عقیدوی میکنن، اما در این حال مقامات میگن که تعداد زیادی هستن در صفوف طالبا که عقیدوی یا ایدئولوژیک نمیجنگن، اما مشکلات دیگری دارن. شما چی معلومات دارین؟ من یه سبب می طالبایی که میجنگن، آیا اینا ماهانه پول دریافت میکنن از طرف رهبرایشان یا قماندانایشان؟
کستا سی اجازه زبد مولوی صاحب حنفی پختونو تلک په تفصیل جواب ورکوم. فکر کوم چې نور پختونو په ماغه پختونو کې جواب ومومي.
بله بله.
ما هیڅ کله نه دی ویلي چې طالبانو کې د یا د افغانستان په مخالفینو کې، زه طالبانو استرانه نه کاروم، د افغانستان په مخالفینو کې د حقانی ډله، د حکمتیار ډله او د مرا عمر ډله سره بیلې دي. ما ها تفکیک چې په خپل انفسې به موږ یو خارجان دی یو افغانان دی، د خارجانو لار بیره ده، هغه خپل لار لري. د افغانانو په منځ کې یو هغه کسان دي چې په ایدئولوژیکي لحاظ جنگيږي، یو هغه کسان دي چې د حکومت د ناوړو سیاستونو په نتیجه کې هغه خواته تللی دي، او یو هغه فرصت طلب عناصر دي چې له دغه شرایطو نه ګټه اخلي. دا درې بیلې ډلې دي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې به حنفي صاحب هم زما سره همغږی ووسی. بل خبره دا چې طالبان ته د امتیاز ورکول، ما په خپل خبرو په شروع کې دا خبره رات کړل چې کچیر موږ وغواړو چې خپل مخالفینو سره خبرې وکړو، هغوی ته د امتیاز ورکول په حقیقت کې د ناکامۍ لار ده، او باید دا خبره په دې شکل مطرح نشي. هغه افغانان چې د خپل وطن لپاره جنگيږي، هغوی په پیسو نه خستل کیږي. هغه بهرنیان چې د خپل منافع په دپار جنگي، هغوی په کافي اندازه پیسې لري، او حتی نور ته ورکې، نو څنګه به هغوی په پیسو واخلو؟ او هغه څوک چې فرصت طلب عناصر دي، هغوی ته کار څومره پیسې ورکې، هغوی نور هم مضر کیږي. نو فکر کوم چې د امتیازاتو خبره د سولې د خبرو سره تړل، دا یو غلطه خبره ده. د افغانستان د ملي استقلال خبره مطرح شوله. د افغانستان ملي استقلال متاسفانه چې په تیرو دیرشو کلونو کې همیشه تر پښتنه لاندې و، د روسانو په موجودیت کې خوازی خبره و، د ډاکټر نجیب د حکومت ملي استقلال هم تر سوان لاندې و او وروسته چې کوم حکومتونه راغلل خصوصا د طالبانو د دورې حکومت هلته موږ هم ملي استقلال نه درلوده. نسبتا په دې دیر فکرونو کې هغه دوره چې زموږ ملي استقلال تر یو حده واضح دی همدا اوسنۍ دوره ده، مګر دلته هم ما پخپله مخکې دا خبره وکړله چې د افغانستان ملي استقلال باید موږ تثبیت کړو، په دې معنی چې په یو هیواد کې چې پردي هیوادونه پردي عسکر د تلاشۍ حق ولري، په یو هیواد کې چې پردي عسکر زندان ولري، په یو هیواد کې چې پردي عسکر د دې هیواد وګړي ونیسي پرته له دې چې د دې هیواد حکومت دغه دفاع وکړی شي، هلته ملي استقلال تابعه د پښتنې لاندې دی. موږ که غواړو چې د افغانستان ملي استقلال تثبیت کړو نو باید چې دغه شیانو ته د حل لاره پیدا کړو.
منلی صاحب، تاسو وایئ په تېرو دیرشو کلونو کې اوس په نسبي ډول افغانستان استقلال لري، منظور هم دا دی چې ځینې خلک وایي چې یو هیواد د نړۍ څلوېښت پنځوس هیوادونه نشي نیولی، په دې خاطر دا خبره کوي؟
عملاً ګورو چې مونږ چې څه طرحې وړاندې کوو، څه کارونه چې په افغانستان کې کېږي، حتی زمونږ مختلفین هم د هغوی سره مخالف دي، مګر افغانان دا کارونه کوي په واضح ډول. په پارلمان کې تاسو د وروستۍ ورځ بحثونه واورېدل، ډېر په ازادانه ډول د افغانستان د ملت استازو ځینې مسایل بهرنیانو ته وړاندې کړل. دا طبعا زموږ د نسبي استقلال باندې دلالت کوي، مګر زموږ استقلال کامل نه دی. زموږ استقلال به هغه وخت کامل شي چې مونږ ټول تصمیمونه په خپله ونیسو. د بګرام د زندان تسلیمېدل افغانستان ته د ملي استقلال په لور یو ګام دی، مګر دا لومړی ګام دی، لیره لاره په مخ کې پرته ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې بیا هم وایم د مخالفینو سره خبرې کول د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ملت یو ضرورت دی. په دې معنی ده چې د مخالفینو واقعیتونه باید موږ په نظر کې ونیسو. او وروستۍ پوښتنه چې حبیب صاحب وکړله، دا چې هغوی خپلو سرتیرو ته پیسې ورکوي که نه ورکوي، هر څوک چې په یوه اردو کې جنګیږي هغه کورنۍ لري، هغه ماشومان لري، هغه ژوند لري، هغه مادي ضرورتونه لري، د دغه مادي ضرورتونو د رفع کولو لپاره یو څه معاش اخلي. دا طبیعي خبره ده چې هر څوک چې جنګیږي هغه به معاش اخلي. د افغانستان د حکومت د ملي اردو سرتیری معاش اخلي، کافي معاش نه اخلي خو یو څه اخلي. او همدغه راز په طبیعي ډول هغه څوک چې په مقابل لور کې جنګیږي هغوی هم معاش.
بله، همچنان مقامات میگن که معاش را که جنگجوهای طالب به دست میارن نسبت به اردوی ملی، من فکر میکنم که دو برابر بیشتر است. به هر صورت در مسئله امی چند شنونده ما که موضوع عقیدوی و ایدئولوژیکی را در جنگ طالبا مطرح کردن هم نظرات وجود داره. من حساب میخوایم نظر شما را هم بشنویم. میگن که خب افغانایی هستن که رفتن در مدرسه ها طالب بودن و در اوج از طرف برخی از حلقات که خودشان میخواین به شکل از اشکال سیاست را که در نظر دارن به نام عقیده و به نام دین و مذهب میخواین که از به شکل مختلف در افغانستان مثلا علاقات هستن که نمیخواین در افغانستان مثلا آرامی باشه یا افغانستان به طرف انکشاف و ثبات بره. از بری امی طلبه هایی که هستن در مدارس به شکل تفهیم میکنن خوب افغانستان امروز اشغال شده، شما باید برین جهاد کنین، به شکل دیگه با اونا تفهیم میکنن. در این مورد چی میگن صاحب؟
در این قسمت هم هیچ شکی نیست. شما ببینید یک پدیده ای که در افغانستان یک تضاد فرهنگی عمیق داره، مسائل انتحاری. ما در پشتو یک مثل داریم، میگن دنر یا خراب ده یا ترپ ده، به این معنا که وقتی که در یک جنگ دو نفر با هم مقابل میشن، مرد کسی است که زندگی خود حفظ کنه و به طرف مقابل صدمه برسانه. برعکس در کشورهای آسیای میانه خود از بین بردن در ساحه جنگ یک افتخار بود. امروز اونمو ایدئولوژی در افغانستان وارد شده و در افغانستان یک تعداد جوانا در این نمی مدارس که شما به او اشاره کردین تربیه میشن و عملیات انتحاری میکنند. پس یک نوع تهاجم فرهنگی است که در افغانستان صورت گرفته و این تهاجم فرهنگی از طرف بعض حلقات جنگ طلب در بعض مدارس کشورهای همسایه ترویج میشه. اما یک وقت دیگر هم نباید فراموش کنیم این است که در افغانستان اسلام یک مسئله نهادی است، مردم افغانستان مسلمان هستند و کسایی که به نام اسلام بجنگند همشان نمیتونیم بگیم که افراطی هستند، همشان نمیتونیم بگیم که در از طرف دیگرها استعمال میشن.
منظوری بود منیل صاحب میخواستین که از عقیده امی کسی که میجنگه سو استفاده میشه به شکل از طرف برخی از علاقات سیاسی دیگر. یک آگاهی کوتاه داریم، دوباره به شنوندای ما برمیگردیم، از اونا میشنویم.
آزادی رادیو د بی‌طرف موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بله، آزادی رادیو د ځان معرفي کوي.
بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
متاسفانه ډیر تلفنونه قطع کیږي. ځان معرفي کوي، آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه عبدالله میدان وردګ ولایت نیک خلص کلی دندې له خلیل احساس سره تماس کړم.
مهرباني.
تاسو مهما استاد او استاد کارکونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
بله سلام دې ما یو نظر دی یو پوښتنه ده.
خدای وکړي چې نظر دې لنډ وي.
نظر مې دا دی چې لکه کومې پیسې طالبانو ته ورکول کېږي، زه دا به سبب زیات جنګ وګرځي، په ځای دې چې جنګ ورک شي. یو مثال به زه تاسو ته پیش کړم، د انتخاباتو په وخت کې کرزي صاحب د میدان وردګ ولایت څو نفره طالبان له پلي کرښې نه په دې زمانه خوشې کړل چې تاسو به په انتخاباتو کې جنګ وکړئ. دراکه سږي چې دغه نه چې ځان دې په متوجه دي دا د دې په باندې اول نه کوڅ کې دي ډېر سخت باندې او حتی هیڅ انتخابات ته نه خوله. او هم سوال دا چې نجیب منلی چې ویل چې څوک په وجهه کې ځان کې له خامه خاطر شي اخلي د روس په وخت کې چې تاسو جهاد کوو یا په دې جهاد کې تاسو په شي وخت کې کوم پیسې اخلي چې خدای دې مونږ ته اچي خوشي خدای من راز مخلوق من راز وطن مو هم کنم که از کم پیشی نیه اخیستی نو یعنی وطوایی چی خامه خاطر من پیشی اخیستی.
بله بله، دیره من انا عبدالله صاحب بلا وردون که امله روزان معرفی که آزادی رادیو.
معرفی که آزادی رادیو،
رادیو هم گل، لطفا رادیو گل کوی بیا خبری کوی
مجازی که رادیو را گل کن تلفون را گل کدن. بله بفرمایید، رادیو آزادی صحبت کنید.
بله مهربانی.
مهربانی
سلام به شما در شنوندگان محترم.
علیکم السلام.
بفرمایید. خب من اصلا سوال داشتم در مورد شما.
بفرمایید صاحب، سوال کنین لطفا مختصر.
سوال من این است که یعنی اکثریت طالبا و همچنین رؤسای ما و کسایی که مردم دعوت نه به طرف طالبا مولوی صاحب و اصلا طریق جنبه عقیدتی زیادتر مردم شامل منده گروه خود و اونا نمیشه که از طریق پول چه آقای کرده و آقای جنرال پتریوس مطرح کردن که اونا رو جس کنن و ما فکر کنم از طریق پول نمیشه، یعنی آیا از طریق پول امکان داره؟ و سوال دوم ایست که آیا در طریق وزارت حج اوقاف باید که همچون این جنبه دینی اونا را کار میکردن که جس کنن و توسط وزارت معارف.
بله تشکر میکنیم از شما صاحب.
سلامت باشید.
بله نظر تو نگرفتیم. خب میریم با میمان
برنامه باشید. دیر کم وقتم دارو ایلده چی اوریدون که لندی لندی پشتنی وکی چه منالی صاحبم طول تضاو بوایی. بله زن معرفی که آزادی رادیو.
بله فکر میکنم که تماس ایشان آمنده ما هم قطع شده. خب بله با منالی صاحب میریم، وقت برنامه ما کم است. منالی صاحب چی فکر میکنین در ارتباط به سوالشان آمنده ما میگن که حکومت هم از جنبه عقیدوی و تبلیغاتی پیش بره؟
در این شک نیست که حکومت هم باید که از جنبه عقیدوی تبلیغاتی پیش بره و قسمی که پیشتر عرض کردم، دولت افغانستان به اساس دین مقدس اسلام استوار است. قانون اساسی افغانستان ایره تصریح کرده هیچ قانون در افغانستان نمیتونه مخالف دین اسلام باشه. و از طرف دیگه در ظرف یکی دو سال گذشته به تعداد مدارس علوم اسلامی در افغانستان ایجاد شد که در تاریخ افغانستان بی سابقه است. این کوشش هایی است که حکومت افغانستان میکنه. مسئله تبلیغاتی یک طرف، چیزی که بسیار مهم است این است که حکومت افغانستان باید این را ثابت کنه که وقتی که با مخالفین خود گپ میزنه با مخالفین خود احترام میگذاره، و احترام گذاشتن به این معنی است که اونا را با پیسه نمیخره.
من لسف که پروانی وقت متاسفانه دیر کم پاته دی پا دی موضوع فکر کنم چی کافی خبری وکری دی عبدالله پشتنی تم تاسی مخ پا مخکنوی سرگندوانی که زواب بایلیو که راشو دی یه بلی موضوع تا دی کابینی موضوع تا پرون بیا هم دی شاغل کرزی پا پیشنهادی وزیرانو که اکثر تا ولسی جرگی رد اکثر رد کل چه فکر کوی ده پخواده سینو مثلا پا تیرو حکومتونو که ده شغل کرزی پا مخینی حکومت که بولیسی جرگه دستی برخورد نو کره دیده علت چه ده؟ آیا فکر کوی چه بولیسی جرگه لکه سنگه چه دیر خلق انتقاد لری وی حکومت پخپلو کارونو که کامیاب نده فساد زیاد ده هم ده غشه سبب شوه ده چه بولیسی جرگه نسبت پخواده دیر جدی وی او دی وزیرانو په انتخاب کې ل ډېر دقت ته کار وخلی او کنه جنې سیاسي مسائل او انګیزي سبب کیږي چې اکثره وزیران بیا بیا راځي.
د پورتنته په دوه دقو کې جواب ډېر مشکل وي، خو په هر صورت زه فکر کوم چې ولسی جرګې د په دغه مسله کې د دقت نه کار نه دی اخیسته. ولسی جرګې د خاغلی کرزی سره زور وهلی دی، او د دې علت دا و چې په تیرو دوو کلونو کې ښاغلي کرزی د ولسي جرګې سره زور وهلی و. په حقیقت کې د افغانستان د حکومت جوړونه د افغانستان د ضایع شوو فرصتونو په لړۍ کې یوه بله کړۍ وه چې په دې کې د افغانستان منافعو ته په مجموع کې صدمه رسېدلې ده، او په دې کې هم د ښاغلي کرزی مسؤول دی او هم ولسي جرګه. هیله داده چې ولسی جرګه وکړه شي او خاله کرزی وکړه شي چې ډیر زر افغانستان ته حکومت ورکی. تاسو پوهیږئ چې د جوزا د مشر رئیس په افغانستان کې عملا حکومت نشته، یعنی هغه وزارتونه چې سرپرستان دي یا هغه وزیران چې د تغییر او د تبدیل حق نه لري هغوی نشي کولی چې لکه څنګه چې خای خپلو وظایف ته مخه کی. نو زه فکر کوم چې دغه هیله به وکړو چې خاغلی کرزی وکړی شي چې ډېر زر یوه پوره ډله ولري چې کار پرې وکړي. او
همی امیدواری که همی خواستیم بشنویم که تا کنفرانس لندن که جامعه بین المللی هم تاکید داره که آقای کرزی باید حکومت داشته باشه و خود اونا هم در تلاش هستن، آیا اونا خواد تانستن که حکومت مکمل داشته باشن؟
متاسفانه وقت بسیار کم است. فکر میکنم که ما به لندن با یک حکومت نامکمل میریم و این موقف افغانستان تا یک حد ضعیف می سازه. خوشبختانه ما در لندن بعضی مسائل دیگه داریم که میتونه که این ضعف ما را تلافی کنه.
فکر نکوی چه وز هم چوارلس وزیران منل شوی دی او اصلی و کلیدی وزیران شته، او فکر نکوی چه هم فیلن بپم دی اکتفا وشی چه دی لندن تر کنفرانس پوری دی هم داغ کابینوی و نور دی بیا و روست دی نور مشکل دی و روست حل شی.
زه فکر کوم چې مشکل باید ډیر زر حل شي، لندن او د کابینې جوړول باید سره ونه تړل شي، مګر زه په دې باور یم چې په لس ورځو کې پاتې دي په لس ورځو کې زمونږ د لس وزیرانو د ټاکلو پروسه نه ختمیږي. نو لندن ته به په یو نه تکمیله کابینې سره ځو، مګر دا دوه مسلې باید سره ونه تړل شي او د کابینې د تکمیلولو کار هر څومره زر چې کېدلی شي ختم شي.
یو اوازه شته ځینې خلک تور هم لګوي، وایي چې ښاغلی کرزی ځینې داسې کسان معرفي کړل چې هغه په هغو ډلو پورې ارتباط لري چې له ده سره په انتخاباتو کې ائتلاف کړی و، او دی پخپله هم وایي نه غواړي چې دا خلک تصویب شي، او په دې شکل سره هغه ژمنه چې د دغو ډلو سره کړې وه هغه ژمنه ادا کړي او چې سبا هغه کسان ګیله ترې ونی کړي. کم وخت لرو که په دې برخه کې نظر څرګند کړي، دا احتمال تر څه حده موجود دی؟
زه فکر کوم چې دغه فرضیه د ښاغلي کرزی سیاسي پوهې ته په سپکه کتل دي، ځکه چې ښاغلی کرزی که چیرې وغواړي چې حکومت جوړ کړي نو هغه ډیر عمده عناصر چې په د پتی حکومتونو کې ډیر بریاوي هم درلودلې هغه به د لاسنه ورکول. فکر کوم چې دغه آوازه هیڅ بنسټ نه لري.
ډیر زیاته مننه نجیب منلی صاحب چې زموږ بلنه مو منله. زموږ او قدر منوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل.
بله تشکر میکنیم از آقای منلی و همچنان شنوندهایی که در این برنامه ما سهم گرفتن و تا این لحظه با ما بودن. شنوندهایی فراموش نکنین که در یک ساعت دیگر بخشی از پروگرام زیر آسمان کبود براتان داریم که پروگرام روز گذشته به طور مستقیم پخش شده و در این پروگرام در رابطه با وضعیت